السلام علیکم د ازادۍ رادیو د نن ورځې خبرونو ته ښه راغلاست. نن دوشنبه ده، د 1409 هجری لمریز کال د لړم یا عقرب لومړۍ نیټه ده چې د 2012 میلادي کال د اکتوبر د میاشتې له 23 سره برابره ده. د ازادۍ راډیو خپرونې په سهارنۍ خبري مجله پیلېږي چې نن یې زه احمد تکل د شمشاد زدران په تخنیکي لارښوونه وړاندې کوم. په دې نیم ساعته خپرونه کې به په افغانستان کې د دیره نړیوالو ځواکونو د عمومي قماندان جنرال جان نیکلسن د څرګندونو په اړه جزئیات درکړو چې وایي پر پاکستان به فشار نور هم زیات شي. همداراز وابهورئ چې په نړیوالو مسایلو کې د امریکا د متحدو ایالاتو د بهرنیو چارو وزیر ریکس ټلرسن ویلي دي اوس چې په عراق کې د داعش پر ضد جګړه پای ته رسېدلې، ایرانی ملیشا او سلاکاران باید له دې هېواده ووځي. نور موضوعات هم لرو، خو لومړی خبرونه. ولسمشر اشرف غنی د قانونو د متخصصانو په مرسته د قانونو په سکتور کې د روانو ستونزو د حل غوښتنه کړې. په لغمان کې د 1400 امریکایي پوځیانو د وژل کېدو له ادعا وروسته د ناټو په مشرۍ د غوڅ ملاتړ ماموریت وایي طالبانو بیا دروغ وویل، او د امریکا د بهرنیو چارو وزیر وایي ایراني ملیشا او سلاکاران باید له عراق ووځي ځکه د داعش پر ضد جګړه هلته پای ته رسېدلې. بشپړ خبرونه. ولسمشر محمد اشرف غنی د قانونو په سکتور کې د اصلاحاتو او د مدیریت د لارو چارو پلان څېړلی او ویلي دي چې د اړوندو متخصصینو د نظریاتو په اخیستو دې په دې برخه کې ستونزې هوارې شي. ارګ پرون په یو بیان کې وویل چې ولسمشر غنی دا پلان پرون مازدیګر د قانونو وزارت له چارواکو سره په یوه لیدنه کې وڅېړه. د بیان له مخې د قانونو او پټرولیم وزارت چارواکو ویلي چې د قانونو د مدیریت د لارې د پلان به د قانونو د سکتور ستونزې لرې کړي او له قانونو څخه ناوړه استفاده به ختمه کړي. د قانون د مدیریت په دې لار نقشه یا پلان کې اداري اصلاحات او پرمختیا، مدیریت او جیولوژیکي معلومات، د قانون مطابق د تړونونو مدیریت، شفاف او حساب ورکوونکی مدیریت او همداراز د پانګونو لپاره د شرایطو برابرول شامل دي چې له 2 تر 5 کلونو کې به تطبیق شي. په اسلام آباد کې افغان سفیر حضرت عمر زاخیلوال وایي چې د پاکستان د جمعیت العلماء اسلام ګوند له مشر مولانا سمیع الحق سره یې لیدلی دي. ښاغلي زاخیلوال پر خپله ټویټر پاڼه لیکلی دي چې پرون یې له سمیع الحق سره ولیدل او پر خورا مهمو مسایلو یې واضح خبرې ورسره وکړې، خو دا یې نه دي ویلي چې خبرې پر کومو مسایلو متمرکزې وي. مګر ځینو پاکستانی رسنیو خبر ورکړی چې په دې کتنه کې زاخیلوال له مولانا سمیع الحق څخه په افغانستان کې د سولې په ټینګښت کې د رول لوبولو غوښتنه کړې. ښاغلی زاخیلوال په اکوړه خټک کې د سمیع الحق مدرسې ته ورغلی و. مولانا سمیع الحق په خپلو بیانونو کې له دې مخکې په وار وار د افغان طالبانو ملاتړ کړی. د غوڅ ملاتړ ماموریت وایي هیڅ یو امریکایي سرتیری په لغمان کې نه دی وژل شوی. د دې ماموریت په رسمي ټویټر پاڼه کې د مطبوعاتي چارو مسؤول تورن تام ګریسبک ویلي چې وسلوالو طالبانو یو ځل بیا دروغ وویل. په لغمان کې پرون د حملې په نتیجه کې د 2 امریکایي سرتیرو د وژل کېدو راپورونه حقیقت نه لري. د لغمان د والی ویان سرحدي ځواک پرون ازادۍ راډیو ته یوازې دا تایید کړه چې په سیلاب قول اردو کې افغان او امریکایي سرتیرو لفظي شخړه کړې. ځواک هم امریکایي سرتیرو ته د مرګ ژوبلې د اوښتو راپورونه رد کړل. د ناټو د غوڅ ملاتړ ماموریت وروسته له هغه دا بیان ورکوي چې وسلوالو طالبانو ادعا وکړه چې پرون په لغمان کې د دوی یو نفوذي کس یو شمیر امریکایي سرتیري ووژل. لازه دی رادیو خبرونه اوري. د امریکا متحدو ایالاتو د بهرنیو چارو وزیر ریکس ټلرسن وایي ایراني ملیشا او سلاکاران باید له عراق ووځي. هغه وویل اوس چې د داعش پر ضد جګړه پای ته رسیږي، دغه خلک باید خپلو کورونو ته ستانه شي.
We believe this will in some ways counter some of the unproductive influences of Iran.
موږ باور لرو چې دا به په یو ډول په عراق کې دننه د ایران د بیګټي نفوذ مخاوني سي. ایراني ملیشا باید خپلو کورونو ته ستانه شي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر چې په ریاض کې د سعودي عربستان او عراق له مشرانو سره تر خبرو وروسته خبریالانو ته څرګندونې کولې، له اروپایي هیوادونو هم وغوښتل چې د ایران له سپاه پاسداران ډلې سره ټولې تجارتي راکړه ورکړه بنده کړي. د ایتالیا د شمال دوه شتمنو سیمو لومباردی او وینیتو پرون په یوه خوله له مرکزي حکومت څخه د نورې کورواکۍ یا خودمختاری په ګټه رایه ورکړې. د دې نظر پوښتنې چې اجرایي ضمانت نه لري لومړي نتایج پرون اعلان شول. دا نظر پوښتنه غوښتنه کوي چې دا دوه سیمې چې د ایتالیا د ټول اقتصاد له دریو یوه برخه جوړوي له روم څخه تر پخوا زیاته مالیه ترلاسه کړي او د کډوالو د کنټرول، تعلیم، امنیت او چاپیریال په برخو کې صلاحیتونه زیات شي. د لومباردی مشر روبرتو مارونی او د وینیتو مشر لوکا زایا ویلي دي چې دوی به لومړی له خپلو سیمه ییزو شوراګانو سره کښېني او پر خپله ستراتیژۍ به خبرې وکړي او بیا به په روم کې له صدراعظم پاولو جنتیلونی سره وګوري. او وروستی خبر، د جاپان د انتخاباتو غیر رسمي نتایج ښیي چې د صدراعظم شینزو ایبه حاکم ائتلاف په پارلماني انتخاباتو کې د پام وړ بریا ترلاسه کړې ده. د جاپان NHK چینل خبر ورکوي چې د لومړنیو نتایجو له مخې چې نن سهار خپره شول، حاکم ګوند د ولسي جرګې 312 څوکۍ ګټلې. د جاپان د پارلمان ولسي جرګه ټولې 415 څوکۍ لري. د حکومت د جوړولو لپاره له درې برخو دوه برخې څوکۍ پکار دي، خو د ایبې د ګوند رایې تر دې هم زیاتې دي. د دې رایو بشپړ نتایج نن وروسته اعلانېږي. که دا بریا یقیني شو، نو شینزو ایبې به یوه بله درې کلنه دوره هم پر خپل مقام پاتې شي. خبرونه مو له ازادۍ راډیو اوریدل. قدرمن اوریدونکو، دا او نور خبرونه په تفصیل د ازادۍ راډیو پر وبپاڼه کتلای شئ، ازادۍ راډیو .com او ازادۍ راډیو .org د ازادۍ راډیو د وبپاڼې پته ده. د دې خبرونې په دوام کې را سره اوسئ. یوه به اوري چې د مشرانو جرګې رئیس وایي د حقانی شبکې د مشر د ورور انس حقانی د اعدام پر غوښتنه به تر هغه ټینګار وکړي چې حکومت په دې برخه کې اقدام وکړي.
موږ د خپل ولس درد او د قانون نه حراست کوو. موږ د قانوني اجراءاتو غوښتنه کړې او د خپل ولس درد مې ویلې. نور مکلف حکومت ته.
په افغانستان کې د ناټو د ځواکونو عمومي قماندان وایي چې دوی به په سیمه کې داعش ډله وځپي او د افغانستان پر ګاونډیو هیوادونو به سیاسي فشار زیات کړي څو د تروریستانو له ملاتړ څخه لاس واخلي. د کابل په دشت برچی سیمه کې د امام زمان پر جمعه د حملې د قربانیانو کورنیو ته ورغلي یو چې هره کیسه یې جلا داستان دی. په نړیوالو مسایلو کې وابورئ چې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر وایي اوس چې په عراق کې د داعش پر ضد جګړه پای ته رسېدلې، نو باید ایرانی ملیشا او سلاحکاران له دې هېواده اوزي. نور مطالب هم لرو. د ازادۍ راډیو خبرونې اورئ. قدرمن اوریدونکو، مخکې هم یادونه وشوه چې د په افغانستان کې د ناټو په مشرۍ د غوڅ ملاتړ د ماموریت او همداراز د نړیوالو ځواکونو عمومي قماندان جنرال جان نیکلسن پرون کندهار ته تللی و او د هلته په خپلو څرګندونو کې وویل چې ناټو به په سیمه کې داعش وځپي او د افغانستان پر ګاونډیو هیوادونو بس فشارونه زیات کړي چې د تروریستانو له ملاتړ څخه لاس واخلي. د ناټو عمومي قماندان ښاغلي نیکلسن چې له څو بهرنیو سفیرانو او افغان چارواکو سره پرون کندهار ولایت ته سفر کړی و، له والي او نورو سیمه ییزو چارواکو سره په غونډه کې خبرې وکړې. په دې اړه تفصیل د ازادۍ راډیو خبریال محمد صادق رښتینی راکوي.
په افغانستان کې د ناټو نظامي چارواکي وایي چې د داعش د له منځولو لپاره جدي دي او غواړي چې د افغانستان تر څنګ په ټوله نړۍ کې داعش وځپي. جنرال جان نیکلسن چې د هارلینډ او ناروې د سفیرانو سره یو ځای د یکشنبې په ورځ کندهار ته راغلی و، په یوې غونډه کې وویل چې پر هغو هیوادونو به هم سیاسي فشارونه زیات کړي چې د ترهګرو ملاتړ کوي. د ده په وینا د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ د ستراتیژۍ له مخې د افغان حکومت دښمنان به په افغانستان کې ځپل کیږي او ملاتړ کوونکي چې پاکستان دی سیاسي فشار به ورباندې راوصل کیږي.
putting pressure on Daesh around the world, and we're going to put even more pressure on Daesh here in Afghanistan. And we hope that the day
دای وای مش په ټوله نړۍ کې په خاص ډول په افغانستان کې پر داعش فشار اوړو تر څو دوی په مکمل ډول په ټوله نړۍ کې لمنځه یوړل سي. په افغانستان کې به جګړه ډېر ژر ختمه سي، ځکه د امنیتي ځواکونو سره نور حمایت هم کوو. پاکستان په خپلو ژمنو کې رښتینی نه دی. موږ په افغانستان کې دننه او بهر پر ګاونډیو هیوادونو سیاسي فشارونه زیات کړي تر څو د ترهګرو له ملاتړ څخه خلاص واخلي. په غونډه کې د کندهار امنی قمندان جنرال عبدالرزاق وویل نړیوال د افغانستان ته د یمن، عراق او سوریې په څیر بې باوره سولنه راولي او نه دي د سولې په پروسه بې ځایه لګښتونه کوي. جنرال رزاق وویل چې د سیمې مشرانو او سپینږیرو ته د وخت ورکړل سي تر څو د طالبانو سره مخامخ خبرې وکړي. د هغه په خبره چې دې ټکي ښه پایله هم ورکړې. د کندهار والی تورن جنرال زلمی وساب د افغانستان په اړه د امریکا ستراتیژي د ترهګرو د ځپلو په برخه کې مهمه وبلل او هیله یې څرګنده کړې چې دا ستراتیژي به هم د سپتمبر د 11مې په څیر وسله والې ډلې وځپي. د ناتو چارواکي وایي چې دوی په افغانستان کې پر طالبانو یوازې له پوځي فشار کار نه اخلي، بلکې د سولې لپاره یې هم د بیلابیلو طرحو په جوړولو هڅې کړي.
ازادي راډیو د بې طرفه موثقو او پر وخت خبرونو او هم پر کورنیو او سیمه ایزو مسئلو د بحث یوازینی مرجع ده.
د ازادي راډیو سهارنۍ خبری مجله اوري. د افغانستان د مشرانو جرګې رئیس فضل هادي مسلمیار وایي تر هغه پورې به د انس حقانی د اعدام په اړه پر خپله غوښتنه ټینګار وکړي چې حکومت اقدام وکړي. د مشرانو جرګې رئیس فضل هادي مسلمیار پرون ازادۍ راډیو ته دا هم وویل چې د حقانی په څیر خلک د درې ګونو محکمو د پریکړو په اساس په اعدام محکوم شوي دي او باید دا پریکړه پرې عملي شي. صفی الله ستانکزی په دې اړه دا راپور برابر کړی.
د وسلوالو طالبانو لخوا په افغانستان کې له څو خونړیو حملو وروسته مشرانو جرګه په اعدام د محکوم شویو بندیانو له هغې ډلې د انس حقانی د اعدام په غوښتنې جدي ټینګار کوي. د دې جرګې رئیس فضل هادي مسلمیار پرون ماښام له ازادي راډیو سره په ځانګړو خبرو کې وویل مشرانو جرګه د حکومت په کړنو څارنه لري او ترې غوښتنه کوي چې په دې برخه کې اقدام وکړي.
موږ د افغانستان مقرنه قوې د یو طاقت صفت چې د حکومت د اعمالو نظارت کوو او د خپل ولس سایتو کو موږ د خپل ولس درد او د قانون نه حراست کو موږ د قانون قانوني اجرات غوښتنه کړی او د خپل ولس درد مویلې هغه غوښتنه ده. نور مکلف حکومت ته چې چیرته دوی اجرات تر سره کړل او خطر خو اجرات تر سره کړل موږ بغاک به دوام وکړو.
وسلواله طالبانو او داعش ډلې د تیر اونۍ لسې شمې ورځ راهیسې په پکتیا، کابل، غزنی، کندهار او غور کې شپږ ځل انتحاري او ډله ییز بریدونه کړي چې پکې شاوخوا 2500 ملکیان او پوځیان وژل شوي او تر دې زیات نور کسان ژوبل دي. فضل هادي مسلمیار هم دغو حملو ته په اشاره پرون دا هم وویل چې انس حقانی او نور طالب بندیان د درې ګونو محکمو لخوا په اعدام محکوم شوي دي او باید د بیګناه خلکو د وینې د تویونې په خاطر سزا وویني. ښاغلی مسلمیار په داسې حال کې د انس حقانی او نور هغه په اعدام محکوم طالبانو اعدام وغوښت چې له وسلوالو طالبانو سره د سولې د خبرو د پیل په هدف هڅې پیل شوې دي. تیره دوشنبه د امان په پلازمینه مسقط کې هم د افغان سولې او ثبات په باب د افغانستان، پاکستان، امریکا او چین استازي غونډه وکړه. د مشرانو جرګې رئیس د دې پوښتنې په ځواب کې چې په اعدام د محکوم شوي وسلوالو طالبانو په اعدام سره به د سولې خبرې له خنډ سره مخ نشي وویل افغانان د قوانینو په چوکاټ کې د یوې باعزته سولې غوښتونکي دي.
من صلح د طالب د پرانه د دوی د وحشت او دهشت د پرانه بلکې د الله تعالی د حکم په اساس چې موږ ته د مسلمان په سیمه هدایت کړی مونږ صلح غواړو او د صلح د پروسې ملاتړ کوو، خو صلح باعزته صلح، صلح په سوال او ګدایګری نه، صلح د زور د لارې نه، مونږ حکومت یو تر مقابل یو تروریستي ډله.
په اعدام د محکوم شویو طالبانو دقیق شمیر نه دی معلوم، خو د ځینو غیر رسمي رپورټونو په اساس د افغانستان محکمو 1500 طالب بندیان په اعدام محکوم کړي دي.
د مشرانو جرګې د رئیس فضل هادي مسلمیار د څرګندونو په اړه راپور مو اوریده چې وایي حکومت باید د حقانی شبکې ټول هغه بندیان چې د اعدام حکم پېښوي عملا اعدام کړي او د حکم پرې تطبیق کړي. قدر من اوریدونکو، راسره اوسئ شیبه وروسته د لویدیز په مطبوعاتو کې د افغانستان په اړه د خبرو شویو مطالبو مخکتنه درته وړاندې کوم.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
ګارډین ورځپاڼې له وسلوالو طالبانو سره د روسیې د مرستو د ادعاو په اړه یو مطلب خپور کړی او لیکي چې په افغانستان کې د قدرت لپاره په بدلیدونکو لوبه کې روسیا طالبانو ته د وسلې او تجهیزاتو په برابرولو تورنه شوه. د لندن چاپ دا ورځپاڼه د افغان چارواکو هغو ادعاو ته اشاره کوي چې وای وسلوالو طالبانو د روسیې په مرسته خپلو حملو ته زور ورکړی. په دې ترڅ کې وروستای تور د 208 ظفر قول اردو قمندان جنرال محمد ناصر هدایت لګولای دی. ګارډین له کورنیو رسنیو سره د جنرال هدایت د وینا یادونه کوي چې وای زیات شمیر هیوادونه او له هغې ډلې روسیه عملا د فرا په جګړو کې لاس لري او دولتي ځواکونو له طالبانو څخه د شپې د دوربین لرونکو ټوپکو په ګډون روسي وسلې ترلاسه کړي دي. ورځپاڼه لیکي د افغان چارواکو دا څرګندونې د افغانستان په جګړه کې د هغو بهرنیو قدرتونو له لاسوهنو د ستړیا نښه ده چې په 2014 کال کې د امریکا او نړیوالو ځواکونو له وتو وروسته په افغانستان کې پل زور خودل غوړي او د دې کار لپاره د وسلوالو طالبانو په ګډون د بیلا بیلو ډلو ملاتړ کوي. ګارډین لیکي چې په افغانستان کې د روسیې هڅې د سیمې په کچه امریکا سره د زور ازمویلو د هغو حلو ځلو لړۍ ده چې نور مثالونه یې په لیبیا، ترکیه، سوریه او د خلیج په سیمه کې لیدل کیږي. خو ګارډین په عین حال کې لیکي دا مسله د افغانانو لپاره چې هیواد یې له 19مې پیړۍ راهیسې د لویو قدرتونو ترمنځ د رقابت ډګر دی، د تاریخ د تکرار په معنا هم ده. لاس انجلس ټایمز ورځپاڼې د کابل په لویدیځ کې د امام زمان پر جومات د برید موضوع ته چې لسګونه کسان یې ووژل او لسګونه نور یې ټپیان کړل کتنه کړې ده. دا امریکایي ورځپاڼه لیکي د شنبه په ورځ د کابل په یو کوچنۍ هدیره کې لسګونه کسان د درې اتیا کلن کربلایی محمد انوار نوری په جنازه کې د ګډون لپاره راټول شوی وو. نوموړی د هغو 500 کسانو په ډله کې و چې په دې حمله کې وژل شوی. لاس انجلس ټایمز د کربلایی انوار د زوی علی خان نوری له قول لیکي چې وای خلک تبن اندېښمن دي او ډاریږي ځکه دلته چې هر برید کیږي یو قتل عام دی. ورځپاڼه د مطلب په دوام لیکي په افغانستان کې انتحاري حملې هومره عادي شوي دي چې حتی ځینې وخت حساب له تنظیمونکو څخه هم غلطیږي. لاس انجلس ټایمز د اسلامي دولت ډلې لخوا د دې برید د مسؤلیت بیان د مثال په توګه یادوي او لیکي داعش ډلې د جمعې په ورځ په خپل بیان کې وویل چې پر امام زمان جمعات یې د دوهم ځل لپاره حمله وکړه. په داسې حال کې چې تیر ځل په اګست میاشت کې دې ډلې د کابل په یو بل سیمه کې په همدې نوم پر یو بل جمعات حمله کړې وه چې نږدې 40 کسان یې ووژل. به هم د کابل د امام زمان په جماعت کې د خونړې حمله موضوع د جماعت لمونځ کوونکي د برید پر مهال د خپل سترګو لیدلای حال بیانوي. مهدی چې د جمعې په ورځ په دې برید کې ټپي شوی وای انتحاري حمله کوونکی چې لا لوړاندې مشکوک ښکارېده جماعت ته له ننوتو سره سم په حملې لاس پورې کړ. په کابل کې د ازادۍ راډیو خبریال یوسف خان زادران هغه لنجدې کتلای او دهغه د سترګو لیدل لیحال څخه د راپور برابر کړای.
مهدی د امام زمان د جماعت یو منځ کوون کې د چوز د استقلال د روختون د سوځیدا د درملنې په واټ کې بستر دی. دهغه د بدن ډېرې برخې په بشپړه توګه سوځیدلې دي. لام دې عمله ډاکټرانو یوازې 15 دقیقې وخت راکړ چې هغه سره د زړه خواله وکړي. د مهدی خبرو داسې ښکار چې انتحاري حمله مخکې د امام زمان په جماعت کې شپږ قطار منځ کوون کې په عبادت ولاړو او په هر قطار کې له 12 څخه تر 14 کسان وو. مهدی وایي هغه د منځ کوونکو په څلورم قطار کې وو چې مشکوک یو سړی په ورخته ته جمعه ته ننوت داسې چې د روسي قطر د منسکونکو پاملرنه یې جلب کړه.
یک بچه اومدم این دستنده 20 21 ساله بود. واس پیش روی من ستونی مسجد بود.
یو ځوان راغی چې تقریبا 21 کال عمر به درلو. زما په مخ کې د جمعه تستنه و او هلته یو کس نه زایده. دا زایته شو. خدا ځوان راغی او زما په مخ کې ودرې. پم دی وخت کې د جمعه ساتون کې راغی. دغه حلق ته وکتل خوسی ورته ونه ویل او بیرته لاړ. لاغي ورسته د همدی مشکوک کس پسند کې چې دوه کسان ناستو د ته ویل چې بیرون لاړ شه دلته نه زایېږي. چې دل منسکون من سره غلی دغه مشکوک کس ورته وویل چې صبر وکړي. پم دی وخت کې 14 نه وشو او نور می سپیاد نه دی پاتې.
مهدی د جمعې ورځې په دغه حمله کې ټپي شوی. خورورې د ابد لپاره لسترګو پناه شوی. د پلار هم په دغه پیښه کې ټپي شوی. خو هغه له مهدی لرې د وزیر محمد اکبر خان په روغتون کې بستری دی. مهدی وایي جمعه ته د نوتونکو کسانو هیڅ بدني پلټنه نه کېده او نه هم د جمعه په شاوخوا کې امنیتي ځواکونه لیدل کېدل.
تلاشی نمیشد.
هیڅوک نه پلټل کېدل. هلته یوازې د جمعه یو ساتونکی و او بس.
د کورنوی چارو وزارت د معلوماتو مخې په دغه حمله کې شپږ 50 کسان وژل شوي او 55 نور ټپيان دي. د دغه پیښې د قربانیانو خپلوان امنیتي بنسټونه په بیغوري تورنوي وایي په داسې حال کې چې له دې وړاندې هم په کابل او نورو ولایتونو کې جماعتونه تر بریدونو لاندې نیول شوي خو پولیس د لمونځ کوونکو جماعتونو لپاره هیڅ ځانګړي تدابیر نه لري. د کابل د یو سلیه واسمایزن قومندانې وایي حکومت د جماعتونو د امنیت لپاره د خلکو لمنځه امنیتي کسان ټاکلي دي. د یاد قومندانې سرپرست محمد سالم احساس د یک شنبې پورې یوې خبري غونډې ته په دې اړه وویل
د خلکو د همکاري په اساس موږ هلته د خلکو پولیس ټاکلي دي. په همدې ورځ هم په هماغه جماعت کې وو. خدا چې دښمن نه و پیژندلی ځکه دښمن د خپل شوم هدف په پوره کېدو بریالی شو.
ښاغلی احساس وایي پولیسو ته یې امر کړی تر څو له ټولو امکاناتو څخه په استفاده د جماعتونو او لمونځ کوونکو د خوندي امنیت لپاره کار وکړي.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
په خبرونو کې مو واوریدل چې د امریکا د متحدو ایالاتو د بهرنیو چارو وزیر وایي اوس چې په عراق کې د داعش ډلې پر ضد جګړه پای ته رسیدلې، ایرانی ملیشا او سلاکاران باید له دې هېواده اوزي. ریکس ټلرسن پرون دا څرګندونې د عراق او سعودي عربستان له مشرانو سره له خبرو وروسته وکړې. د بهرنیو چارو وزیر ښاغلي ټلرسن همداراز له اروپایي هېوادونو وغوښتل چې د ایران له سپای پاسداران ډلې سره ټولې سوداګریزې اړیکې بندې کړي. په دې اړه نور تفصیل د صفي الله ستانکزي په راپور کې واورئ.
د امریکا متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزیر ریکس ټلرسن وایي وخت یې رسیدلی چې د ایران له ملاتړ برخمن ملیشا او د هغوی ایرانی سلاکاران چې په عراق کې د داعش په ماتې کې رول ولوباوه خپلو کورونو ته ستانه شي. ښاغلی ټلرسن پرون دا څرګندونې د سعودي عربستان په پلازمینه ریاض کې په یو خبري کانفرنس کې وکړې. یقینا چې په عراق کې شته بهرني جنګیالي باید خپلو کورونو ته ستانه شي او پرېږدي چې عراقیان د خپل هیواد کنټرول په لاس کې ولري. هغه وویل په دې کار سره به په پوره ډاډ په عراق کې د ایران له بیکاره نفوذه مخنیوی وشي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر ښاغلي ټیلرسن د سعودي عربستان او عراق ترمنځ د همغږۍ د یوې کمیټې تر پرانیست غونډې وروسته دا څرګندونې وکړې. سعودي عربستان او عراق چې له 1990 کال د کویت تر اشغال وروسته سړې اړیکې درلودې، د خپل منځي اړیکو د ښوالي او د مخالفتونو د لرې کولو لپاره هڅې کړې دي. ښاغلي ټیلرسن له اروپایي هیوادونو وغوښتل چې د ایران له سپاهي پاسداران ډلې سره چې د ده په خبره په سیمه کې بې ثباتي او رانۍ ته لمن وهي تجارتي اړیکې ختمې کړي. سپاهي پاسداران ډله د روانې میاشتې په لومړیو کې د امریکا متحده ایالاتونو په تور لیست کې شامل شوه. له خلیج هیوادونو د ریکس ټیلرسن لیدنه د ایران د منځوي کولو او په منځني ختیځ کې د تهران د نفوذ د پراخېدو د مخنیوي لپاره د ولسمشر ډانلډ ټرمپ د هڅو یو برخه ده.
د ازادۍ راډیو سهارنۍ خبري مجله اورئ.
تاسو ژغ د ازادۍ پر چپو
تخاش روزګان څخه زه محمد داوود رحیمی جما په ان ضروری فرضی وظیفه د هر شریف افغان بولم چې نور د هیڅ هیواد بل خصوص د پاکستانی پریدګرو منتریانو مداریانو د شمو افتاپو د سرته د رسیدو لپاره ځانونه قربانی او ښکار نکوم.
دا تورخم د گیس نه تاسو سره په تماس کې یم. تاسو سلام، په دې تورخم کې د لانی د ډکی د تورخم د اول پاتک نه ارتورخم گیټه پورې داسې او شروع تالان غ شروع شوه د وروره چې هر یو عسكر به پیسو خبره نه کوي خو کارا ماتم دې دګر کوي لوټم در نه اخلي او بقایم در کوي وروره داسې ول نه خته چې ترخم تر غټ گیټه پورې تقریبا شپږ نه پاټک جوړ شوی دی نو د وزارت داخله نه غواړو د اشرف غنی نه غواړو چې وروره په ترخم کې ظلم یو چور چپاو ګډ دی
زموږ غږ له ازادۍ راډیو اورئ قدرمن اوریدونکو ستاسو پیغامونه خو مو واورېدل په څو شیبو کې تاسو ته د ژوند رنګونه د په زړه پورې محاورو یوه نوې برخه هم وړاندې کوو خو له هغه مخکې د خبرونو لنډیز واورئ ولسمشر اشرف غنی د قانونو په سکتور کې د اصلاحاتو او مدیریت د لارو چارو پلان څېړلی او ویلي دي چې د اړوندو متخصصانو د نظریاتو په اخیستو سره دې دا ستونزې هوارې شي. په اسلام آباد کې افغان سفیر حضرت عمر زاخیلوال وایي چې د پاکستان د جمعیت العلماء اسلام ګوند له مشر مولانا سمیع الحق سره یې لیدلی دي. پاکستاني رسنیو خبر ورکړی چې په دې کتنه کې زاخیلوال له مولانا سمیع الحق څخه په افغانستان کې د سولې په ټینګښت کې د رول لوبولو غوښتنه کړې. د قاتم ملاتړ ماموریت وایي هیڅ یو امریکایي سرتیری په لغمان کې نه دی وژل شوی. د دې ماموریت په رسمي ټویټر پاڼه کې د مطبوعاتي چارو مسؤول ویلي دي چې وسلوالو طالبانو یو ځل بیا دروغ وویل. طالبانو مخکې خبر ورکړی و چې د دوی یو نفوذي کس په لغمان کې یو شمیر امریکایي سرتیري وژلی دي. د امریکا د متحدو ایالاتو د بهرنیو چارو وزیر ریکس ټلرسن وایي ایراني ملیشا او سلاکاران باید له عراقه ووزي ځکه چې هلته د داعش پر ضد جګړه پای ته رسیږي. د ایټالیا د شمال دوو شتمنو سیمو لومباردي او وینیتو پرون په یوه خوله له مرکزي حکومت څخه د نورې کورواکۍ یا خودمختاری په ګټه رایې ورکړې او د جاپان د انتخاباتو غیر رسمي نتایج ښیي چې د صدراعظم شینزو ایبه حاکم ایتلاف په پارلماني انتخاباتو کې د پام وړ بریا ترلاسه کړې ده.
د ژوند رنګونه
زمونږ د کمال الدین د نګرهار د ولایت د سخرو د ولسوالۍ فعلاً امارسي کې د برق انجینری په رشته کې یم.
تاسو یې کوم وخت برق نیولی د کار په وخت کې؟
ډېر زیات. خو بیا هم داسې برق نه یم نیولی مثلا چې خدای نخواسته راته خطر نه ده مخکې کړی.
د چا په هکله دې اورېدلي دي چې همدغه تاسو رشته کې کار کوي برق نیولی خپل ژوند یې له لاسه ورکړی؟
ډېر لیدلی. حتی په جلال آباد کې هم مایان هم هغه سو هلته زموږ یو ملګری و لاین یې راکشو د جانیټر نه هغه یو ځای لوسو فقط لکه یو بت چې راولیږي دغه رقم ساده سړي رانیسي او بل غوښه کې ځان خښي دغه لینج دی. خوشبختانه چې ور جنریټر ته زه نږدې وم هغه جنریټر مې بند کړو. یعنی دا ټول نه پوهېږم چې د مایي هزار دی او که څه رقم خو بیا خو هغه سړی نجات پیدا کړو.
څه رقم حالات کې سړی نجات نشي پیدا کولی کله چې برق ونیسي؟
چې لاندې خپه دی لمدی ځمکه لمدی هغه کې بیا مشکل دی چې نجات پیدا کړي.
څنګه د برق د برق انجینري همداسې ګټه لري لکه دا ساختماني انجینران چې لري څنګه؟
بله هر رشته چې خپل رشته دی هر یو د خپل هغه ته ګوري چې یو مړې روزي او خپل بچیان ته پیدا کړي. که برق اوسیږي که مثلا ساختمانی اوسیږي که مثلا یا ورکشاف اوسیږي یا مستری مثلا رنګمال یا دغسې وایرنګ کار د موټر یا هر یو د خپل یو رشته یو خوښي هماغه باندې خوشحالي.
تاسو په نظر کامیاب انجینر چا ته ویلی سو؟
کامیاب انجینر هغه چې مثلا که ساختمانی اوسیږي لاندې تاده و مثلا خدسه جوړ کی یا دسې کارونه کې چې مثلا زه دینه ډېرې پیسې ترلاسه کوم او دې سړي ته زه دوکه ورکوم او کار ورته خراب کوم هغې ته انجینر ویل کیږي نه هغې ته یو غدار ویل کیږي. او چې څوک چې د خپل پرشته کې صداقت کار اوسیږي او صداقت وکړي هر انجینر که اوسیږي او که مستري اوسیږي که ویرنګ کار اوسیږي مثلا که هر رشته کې اوسیږي کامیاب هغه سړی دی. هر یو ځان نه دی ساختمانه انجینر جوړ کړی دی انجینر نه دی و زه دغه یو نقشه زه اچوم او دغه کور ځان ته جوړوم او په هغې کې هغه غواړي چې کورونه جوړ کړي
یا د برق انجینر هم
داسې برق انجینر یا اوس مثلا زیاتره کورو کې خپل کورواله اخلي ساکټ لګی ساکټ لګی په هغه ساکټ لګولو کې د برق نیسي باید د برقی راوړي چې تلف شو خدای نه خاصه نو دغه باندې چې یو سل په یو برقی ته ورکي هغه خدای مثلا یو انجینر ته یا دا خدای چې خدای نه خاصه یو مشکل ورته کور کې جوړ شي.
تاسو ډیر مننه.
تشکر ستاسو نوم
د دې خبرو اترو سره قدر منوریدونکو د خبری مجله هم پای ته رسیږي. یو بل نیم ساته خبری مجله هم شته، جالب او نوی مطالب پکې لرو. په دې نوې خبرونه کې ستار فروغ ستاسو کوربه دی چې د دې